وجه شوی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو بیا هم د خپل قرباني حسیبي شهید سلامونه ومني د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي په خبرونه کې به افغانستان ته د نورو برتانیوي سرتیرو د سوالو د احتمال پاړه ووري و ووري چې د پاکستان سره محکمه وایي میانواز شریف کولای شي پارلمان ته بیا لار عمومي مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب درته معرفي کړو د دې سات خبرونه ورو فرشته جلال زی وړاندې کوي
نن د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې د بریتانوي ځواکونو عسکر وژل شوی د کندهار په سپین بولدک کې 14 سوي ده د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو او برلین په افغانستان کې د همکاریو موافقه سره وکړه او د ایران پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی نن په تهران کې د ایرانیانو یوې سترې غونډې ته وویل د انتخاباتو د نتایجو په اړه شک موجود دی نو له دې کبله باید اقدام وشي پمکه دا خبرونه تفصیل ته د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په 14 کې د شتو او کوچنیانو په شمول ګنج مرکزان مړه او زخمیان سول چارواکو ویلي چې زخمیان روغتون ته انتقال شوی دي د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت ویاند زمرای بشری
نن سهار یو اراده تونس دوله موټر چې د سپین بولدک ولسوالۍ دیوانک لکري ښه حرکت کړی و او د بولدک ولسوالۍ مرکز ته راتله د لارې په وجدو کې یو حلقه ماین چې د واد دشمنان له خوا ځای پر ځای شوی و لغه ماین سره تصادم کی چې په نتیجه کې متاسفانه د دې موټر وکسه سورلی چې شپږ شزی دي او یو نارینه دی شهیدان کیږي او دوه تنه ماشومان یا انجونې چې په دې موټر کې وي زخمیان شوي دي
د شغلې بشری سره په دې اړه دغه مرکه وروسته په تفصیل خبرونه کې خبريږي امنیتي مقامات د پیښې مسولیت پر واستوالو طالبانو چولای خو تر اوسه د 14 مسولیت کوم لوري نه دی اخیستی د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې نن یو برتانوي عسكر ووژل شو د بریتانیې د دفاع وزارت ویلي دی چې د عسكر د پیاده غزمې په وخت په ماین الوتې دی په روانه میاشت کې د بریتانیې شپړسم عسكر دی چې په افغانستان کې ووژل کیږي البته له 2001 کال راهیسې چې په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزه پیل شوې ده د بریتانیې 150 عسكر ووژل شوی دی بریتانیا اوس مهال لږ نظر عسكر لري چې د ناتو تر قومندان لاندې خدمت کوي او اکثر په هلمند کې دی راځي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو او برلین په خپلو کې د افغانستان په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې دواړو لورو پرون د جرمني په میونخ ښار کې په دې اړه خبري وکړې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په اعلامیه کې ویل چې دواړو خواوو په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت په خاطر په دې هیواد کې میشتو نړیوالو عسکرو ته د لوجستیکي موادو د ترانزیت په اړه مثبت خبري کړې په خبر کې هم دراز د افغانستان د کورنوي چارو وزارت ته د روسیې سخت دوه څرخی الوتکو د استولو خبر شوی ده د هليكوپټر د روغتیا خدماتو لپاره دی او د مرسته د جرمني او روسیې لخوا شوې ده د پرتګال د ملي دفاع شورا په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر د دوه برابر کولو اعلان کړی ټاکل شوی چې تر 2010 کال د پرتګال د کومندو عسکرو 150 کسیز ګروپ افغانستان ته واستول سي ټاکل شوی چې د پرتګالي و ترانسپورتي الوتکه او څلويشت ملکی پرسونل هم د همدې میاشتې په پیل کې افغانستان ته ورسیږي پرتګال اوس په افغانستان کې 160 عسکر لري چې د ناتو تر قومندلندې خدمت کوي د ایران پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی نن په تهران کې د جمعې په خطبه کې حاضر شو او ویل زیات شمیر ایرانیان د جمهوریت ریاست د وروستیو انتخاباتو د نتایجو په اړه مشکوک دي نو لدی عمل باید یو اقدام وسی شغلی رفسنجانی د تهران په پوهنتون کې د خبرو پر مهال ویل هغه سلهاو ایرانیان چې د انتخاباتو د نتایجو په ضد د اعتراضي مظاهرو په خاطر نیول شوی دي هم باید برته خوشی سي د رفسنجانی د وینا په وخت مخالف لوري زرهاو پلویان د لمنځه ځای تر غون شوی وو څو په دې توګه د مقاومت څرګندونه وکړي رپورټونه وايي پولیسو د خلکو د دستري غونډې د تیت پر کول لپاره لوشک بهون کې غاست خکار اخیسته یو شمیر کسان چې سالون ته ورننوتی وو او په انتخاباتو کې د ناکام اعلان شوی کاندید میر حسین موسوی په پلوي شعارونه ورکول میر حسین موسوی د منځ په اول صف کې ناستو شغلې موسوی تر دې مخ کې یو ار په محضر کې را څرګند شوی دی او د انتخاباتو د نتایجو په ضد خبري کړې د انډونیزیا د پارلمان د امنیتی کمیټې مشر دیو سامبو گاوای د هیواد مرکز جاکرتا کې په نننیو چاودنو کې یو انتحار کوونکی لاس درلود. البته د چارواکو په وینا د انتحار کوونکی د بدن ټوټې ورسته په خاورو خزلو کې وموندل شوې. نن د جاکرتا ښار په دوو ډیرو مشهورو هوټلونو ماریوت او ریتز کارلتن کې چاودنې وشوې. د انډونیزیا د امنیت وزارت ویلي چې په دې پیښه کې لږ لږ نه تنه وژل شوي او تر 250 زیات زخمیان دي. په جاکرتا کې پر ماریوت هوټل تقریبا 6 کال وړاندې هم حمله شوې وه. په 2003 کال کې په دې هوټل په حمله کې لږ تر لږه 12 تنه مړه شوي وو. په تیرو درې کلونو کې په انډونیزیا کې د نن په څیر ستره تروریستي حمله نه وه شوې. تر دې 14 وروسته د مانچستر یونایټیډ فوټبال ټیم اعلان وکړ چې په خپل موسمي ټور کې د انډونیزیا نوم د څلورو آسیایي هیوادونو له لیست څخه استلایده. ټاکل شوی و د مانچستر یونایټیډ ټیم د دوشنبه په ورځ د انډونیزیا آل سټارز له ټیم سره دوستانه لوبه وکړي. دوی باید شنبه او یکشنبه په ریتز کارلتون هوټل کې تیر کړی وای. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د دوشنبه شهر ختیځ لورته په وسلواله نشته کې نن لږ تر لږه 15 وسلواله وژل شوی دي. د فرانسې خبري اژانس د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت د یو مقام په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی رپورټ ورکوي چې وسلوالو کسانو پر یو امنیتي پوسټ حمله کړې وه. په نشته کې د امنیتي ځواکونو 15 عسکر زخمیان شوي دي. په وروستیو میاشتو کې د مشکوکو افراطي ډلو په وړاندې د تاجکستان د حکومتي ځواکونو د نشتو زیات رپورټونه ورکول کیږي. او د قرغیزستان دولتي امنیتي ادارې نن وویل چې د تروریزم په ضد د تیرې میاشتې د عملیاتو په جریان کې 13 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولې دي. قرغیزي چارواکو ویلي، البته په یو اعلامیه کې ویلي دي چې له نیول شویو کسانو 15 په بهر کې د تروریستانو د روزنې په کمپونو کې روزل شوي وو او پاتې کسان یې په افغانستان کې د امریکایي قواوو په ضد جنګېدلي وو. تېره میاشت د قرغیزستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په جنوب کې د تروریستانو پر مشکوکو ځایونو دوه واره پوځي عملیات وکړل. په دې عملیاتو کې 8 وسلوال او د قرغیزستان د امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل شوی وو. خبرونه ختم شول.
خبرونه مو د ازادي رادیو نو اوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه مطالبه او راپورونه درته خبر کړو. و ابو رچې د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي تر هغه څه چې په خوای په پام کې وو خای افغانستان ته زیات عسكر واستوي. د غرس برتنی ویلي د هیمن او کندهار په عملیاتو کې باید د افغان امنیتي ځواکونو ونډه زیاته شي. د کندهار له سهارنې چاودنې به هم واوري. د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې به د جمهوري ریاست د کاندیدانو د کمپاینونو د لړۍ ترڅنګ د عام خلکو نظریات هم واوري. د کابل یو سیدونکی وایي
خل حالات تا گور مزدن می نغواړي انتخابات کې ګډون وکم یا زه رائے چاته وای.
و ابو رچې د پاکستان د مسلم لیگ ګوند د مشر نواز شریف په اړه د هیواد ستر محکمې خپل پریکړه اعلان کړه. که وخت سره یې وکړه نور کورنۍ او سیمه ایز راپورونه هم خپرو. ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام ته هم په دې خپرونه کې ځای ورکړل شوی. تر پایه می ملتیا وکړي. دا هم د خبرونه لمړی مطلب. د امریکا د دفاع وزیر رابرت ګیټس وایي تر هغه څه چې مخکې په پام کې وو خای افغانستان ته زیات عسكر ولیکي. دا په داسې حال کې ده چې د برتانیا د پوسټ لوی دریستي سمونن وویل چې په کار د افغانستان د انتخاباتو د امنیت لپاره استول شوی برتانیوي سرتیری لږ تر لږه د 13 میاشتو لپاره په هیواد کې پاتې شي. اسمت ساروان د امریکا د دفاع وزیر او د برتانیا د لوی دریستي د څرګندونو جزئیات په یو راپور کې اوروي.
د بریتانیا د پوز لوی درسیز نن وویل چې هیواد یې باید په افغانستان کې د خپلو سرتیرو وسنۍ شمیر کم نکړي او تر 13 میاشتو پورې چې د افغانستان خپل امنیتي ځواکونه زیات مسؤلیت په غاړه اخلي ممکن دی هیواد ته د نورو عسکرو لیږلو ته اړتیا وي. بریتانیا د افغانستان د اسد د 9 نیټې د انتخاباتو له امنیت سره د مرستې لپاره د هیواد ته شاوخوا 900 نور سرتیری لیږلي دي. د رویټرز خبري اژانس ته راپور لمخي د بریتانیا د پوز لوی درسیز جنرال ریچارډ دانارت وویل دا به مناسبه وي چې په افغانستان کې د خپلو لمخ کې موجودو سرتیرو په څنګ کې د انتخاباتو د امنیت لپاره 900 تازه لیږلي سرتیری هم وساتو. په افغانستان کې د بریتانیا سرتیرو تلفات تر 180 تنو اوښتي دي. تیر اونۍ په یو ورځ کې د دغه هیواد اته عسکر ووشل شول. وبخشی تیره اونۍ په یو ورځ کې د دغه هیواد اته سرتیری په هلمند کې ووشل شول چې په بریتانیا کې ډیر بحثونه وپارول، ځکه چې په افغانستان کې د بریتانیایي ځواکونو د تلفاتو شمیر تر عراق واوښت. له بلې خوا د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس وایي تر هغه څه چې پخوا په پام کې و، افغانستان ته به د روان کال تر پایه پورې زیات سرتیری واستول شي. له نیویارک څخه د اسوسییټډ پریس خبري آژانس تر راپور له مخې ګیټس د دې شار په فوردرام کې امریکایي عسکرو ته وویل چې دی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل ته انتظار باسي چې ټاکل شوې ده راتلونکې اونۍ د افغانستان په حق له بیا کتنه پای ته ورسیږي. ګیټس هم دا راز د پنجشنبې په ورځ ویلي و چې دی به راتلونکې میاشت پریکړه وکړي چې آیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر موقتا زیات کړي او کنه. امریکایي سناتور جو لیبرمن غوښتنه کړې چې افغانستان ته ډېر زر امریکایي پوځیان واستول شي، خو ګیټس وویل چې سږ کال به په افغانستان کې تر 8000 د امریکایي سرتیرو د پام وړ شمیر زیات نه شي، خو ده په عین حال کې وویل چې ممکن امریکا افغانستان ته تر مخکینی اعلان شوي شمیر یو څه زیات سرتیري واستوي، مګر دا شمیر به ډېر زیات نه وي.
افغانستان ته مو د انتخاباتو لپاره د امریکا له لورې د نویو سرتیرو د استولو احتمال په اړه راپور واورید. د برتانیې صدر اعظم وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه باید په هغو عملیاتو کې خپله ونډه زیاته کړي چې په هلمند او کندهار کې انتخاباتو ته د لارې هوارولو لپاره پیل شوي دي. دی وایي چې جمهور رئیس حامد کرزي ورسره د عسکرو د زیاتوالي ژمنه کړې ده. صالح اسحقزی خالقي د موضوع په اړه د رویټرز خبري آژانس راپور اوروي.
د برېټانیا صدر اعظم وایي د افغانستان حکومت باید د خپلو ځواکونو د سمبالولو او د جګړې میدان ته د استولو لپاره ډېرې هڅې وکړي څو د امریکا او برېټانیا هغه عملیات چې د انتخاباتو لپاره د لارې اوارولو لپاره یې پیل کړي په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي. ګورډن براون تیره ورځ د دغه هیواد د پارلمان یوه کمیسیون ته څو وارې وویل چې دی په دې باور دی چې افغانستان خپل ټول پوځي امکانات په کار نه دي اچولي، او نوموړي له حامد کرزي سره تماس نیولې چې وزیته پاملرنه وشي. د رویټرز خبري آژانس رپورت زیاتوي د افغانستان ولسمشر حامد کرزي تیرونی د برېټانیا صدر اعظم ته وویل د عملیاتو په ساحه کې به د سرتیرو شمیر زیات کړي، خدای ونه ویل چې کله او په کوم شمیر. د برېټانیا صدر اعظم د پارلمان کمیسیون ته په زغرده وویل د افغانستان اردو باید لا ډېرې هڅې وکړي. نوموړي استدلال وکړ تر راتلونکو انتخاباتو مخته له وسلوالو څخه د هرې پراخې سیمې د تصفیې او ساتنې لپاره هر ډول ستراتیژي د افغان ځواکونو پورې ډیره اړه لري. نوموړي وویل برېټانوي سرتیري په هلمند کې زیات شمیر افغان پولیسو او سرتیرو ته اړتیا لري. د برېټانیا صدر اعظم زیاته کړه دا څرګنده ده چې موږ په افغانستان کې یو رول لرو او دغه رول او برخه اخیستنه به تر انتخاباتو وروسته دوام وکړي چې زموږ یو شمیر قواوې به افغان ځواکونو ته ښوونه او مشورې ورکړي. نوموړي وویل برېټانیا په هلمند کې 9000 عسکر لري او تر انتخاباتو مخکې عملیاتو لپاره د خپلو ځواکونو شمیر زیات کړی دی، او په افغانستان کې به له انتخاباتو وروسته د خپلو سرتیرو د شمیر په اړه به ممکن په اکتوبر میاشت کې که چیرې انتخابات دوهمې دورې ته وځنډیږي تجدید نظر وکړي. د رویټرز خبري آژانس یتوي د امریکا پوځي افسران هم چې په هلمند او کندهار کې د خنجر په عملیاتو بوختي په دې برخه کې د افغان پولیسو او اردو د شمیر کموالي ته اشاره کړې ده، خو د برېټانیا صدر اعظم د دې لپاره د موضوع په سیاسي ساحه کې مطرح کوي چې د هیواد دننه تر سخت فشار لاندې ده او غواړي دا موضوع توجیه کړي چې د اتو کلونو تر تېرېدو وروسته ولې برېټانوي عسکر په افغانستان کې لا هم جګړه کوي. بلورته د افغانستان د دفاع وزارت ویلي د افغانستان حکومت له خپلو متحدینو څخه په وار وار غوښتي چې د افغانستان د ملي اردو د عسکرو په زیاتوالي کې کومک وکړي. د دفاع وزارت ویانت جنرال ظاهر عزمی له ازادۍ رادیو سره په وروستي ټلیفوني تماس کې وویل چې د ملي اردو ټول قطاعات یا په عملیاتو بوختي او یا هم د احصاراتو په حل کې دي.
تاسو د ازادۍ رادیو او نن سهار د کندهار ولایت په بولدک ولسوالۍ کې د یو ماین په چاودنه کې د شپږو غزو په ګډون وو کس وژل شوی او دوه ماشومان ټپیان شوي دي. د دې پیښې د لا جزئیاتو په اړه زموږ همکار د کورنیو چارو وزارت له ویانت زمري بشری سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راغلو.
خغلی زمری بشری، نن وای په کندهار کې کومه چاودنه شوې؟ که دا چاودنه په اړه معلومات راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. نن سهار یو اراده تونس دوله موټر چې د سپین بولدک کولسوالی د وانک لکري حرکت کړی و او د بولدک کولسوالی مرکز ته راتله. د لارې په اوږدو کې یو حلقه ماین چې د هیواد دښمنان له خوا ځای پر ځای سوی و لغه ماین سره تصادم کی چې په نتیجه کې متاسفانه د دې موټر وکسه سورلی چې شپږ ښځې دي او یو نارینه دی شهیدان کیږي او دوه تنه ماشومان یا نجونې چې په دې موټر کې وي زخمیانې شوي دي.
بله بشری صاحب، د دغې پیښې په تړاو څوک نیول شوي دي؟ تحقیقات روان دي او که څنګه؟
بله شکه په دې هکله ډېر جدي تحقیقات پیل شوي دي، ولې دا یو ماین و تر اوسه پورې څوک نه دي نیول شوي. زه باید ووایم چې د کورنیو چارو وزارت دا حمله په کلکه سره غندي او له هیوادوالو نه دا توقع لري چې د دغسې ماینونو د شناسایی او د اطلاع رسانۍ په برخه کې د له پولیس سره همکاري وکړي او د ملکي کسانو له تلفاتو نه د مخنیوی وکړي او هیله مند یو چې وکولی سو په آینده کې دغسې زړه بوږنوونکو حادثو مخنیوی وکړي.
بله بشری صاحب، د دغې لارې په اوږدو چې دغه کوم ماین چاودلی دی، په دغه لاره پولیسو تسلط نشته دی او که څنګه پولیس یا په دغه لاره نشته چې کنټرول وکړي دا ماین څنګه ایښودل شوی دی؟
ډېر ښه سوال دی وکړي. دا یو کلی و چې له دې کلي څخه دا موټر را روان شوی و او مرکز ته راتله. تاسو پوهیږئ چې د اصولو پر بنسټ هم دا ممکنه نه ده چې په هر کلي کې یا د هرې فرعي لارې په اوږدو کې دی یو پوسټ یو پولیسان د هلته ځای پر ځای سوي. ډېره مؤثره لارې دا ده چې هیوادوال له خپلو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي او حتما دا ماین د یو چا لخوا شخیږي او دا په 15 دقیقو یا په 10 دقیقو کې نه شخیږي، شاید 15 دقیقې یا 20 دقیقې یا 10 دقیقې ونیسي چې دا ماین شخصي. نو حتما یو هیوادوال له ساحې نه تیریږي او د یو مشکوک نفر یا مشکوک شی ویني. که هیوادوال له موږ سره همکاري وکړي بله شکه به پولیس وکولای شي په دغسې بدو خواشینوونکو او زړه بوږنوونکو حادثو کې جدي اقدامات پورته کړي او مخنیوی وکړي.
د کورنیو چارو د وزارت وین زمری بشری بو چې د په کندهار کې د سهارنۍ چودنې په اړه معلومات ورکول. بیا هم د افغانستان د جنوبي ولایتونو د ناکراری په اړه، په داسې حال کې چې د افغانستان په جنوب کې د نړیوالو او افغان ځواکونو له لوري ګډ پوځي پراخ پوځي عملیات روان دي، په افغانستان کې برتانوي ځواکونه وایي چې دوی نورو اکمالاتو او په ځانګړې توګه الوتکو ته اړتیا لري. اوس دوی په ګوتو شمار هلیکوپټر لري چې هغه هم ډېرې زړې دي. په دې اړه برتانوي مقاماتو ته مفصل راپور وړاندې شوی چې د صدر اعظم ګوردن براون او مخالفو ګوندونو ترمنځ یې تاوده بحثونه راپارولې دي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه تبصره کړې چې فرید هوټ سیفی په اړه معلومات راکوي.
د بریتانیا د پارلماني کمیټې د سې شنبې د ورځې په راپور کې راغلي د هلیکوپټرو کموالی په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو عملیات له خطر سره مخامخ کړی دي او په دې توګه پر حکومت زور واچاوه څو په هغو سیمو کې چې د ځواکونو په جګړو کې ښکیل دي اکمالات ورته ډېر کړي. د راپور په داسې وخت کې خپور شوی چې د هغو برتانوي عسکرو د اکمالاتو د کیفیت په اړه هم شکونه شته چې په لومړۍ لیکه کې جنګیږي. د بریتانیا دفاعي کمیټه وایي د هلیکوپټرو د شمیر او د دفاع د وزارت د نوي پروګرام په اړه هم اندېښنه نشته. په راپور کې راغلي هلیکوپټرې د ځمکنۍ او سمندري جګړې په ډګر کې د کشف او له دښمن سره د مخامخ کېدو په برخه کې عصري ځواکونو ته ډېر توان ورکوي. په راپور کې د برتانوي عسکرو د اکمالاتو پر ډېرې دو ټینګار شوی. رویټرز اژانس وایي د راپور به افغانستان ته د نورو هلیکوپټرو او پوځي وسیلو د استولو لپاره د صدر اعظم ګوردن براون د مخالفو ګوندونو لخوا پر حکومت د فشار یوه مهمه وسیله وي. په افغانستان کې روانه میاشت له 1500 څخه زیات برتانوي عسکر وژل شوي چې ډېری د طالبانو لخوا د سړک تر غاړې د خښو شوو بمونو په چاودنو کې له منځه تللي. شاوخوا 12 هلیکوپټرې په افغانستان کې د 9000 برتانوي عسکرو لپاره شته چې په دې توګه د جګړې په ډګر کې د هغوی فعالیتونه او توان محدودوي. کله چې د چهارشنبه په ورځ د مخالف محافظه کار ګوند مشر ډیوډ کامرون په پارلمان کې دا څرګنده کړه چې برتانوي عسکر د الوتکو د کموالي له امله له خطر سره مخامخ دي، نو صدر اعظم ګوردن براون له سختو انتقادونو سره مخ شو. حکومت دا احساس کړ چې په سخت وضعیت کې دی. مالی او اقتصادي کړکیچ د برېټانیا بودیجه له سخت فشار سره مخامخه کړې ده، نو کېدای شي چې د نوي دفاعي پروګرام لګښتونه هم په سمه توګه برابر نشي کړي. د نن د برېټانیا په حکومت کې د راتلونکي کال لپاره د دفاعي چارو د بیا کتنې پر پلان کار کیږي. تمه کیږي چې دفاعي بودیجې ته شاوخوا 950 میلیارد ډالر بیل شي، او په دې توګه د هلیکوپترو د برابرولو په شمول چې یو شمېر یې له 1.5 کالو ډیر زړې دي د دفاعي پروګرام پراخېدو ته هڅې وشي. د برېټانیا دفاعي کمیټه وایي دا پلان دوی نشي قانع کولی چې پخوانۍ الوتکې د ترمیم شي او بیا د ترې ګټه واخیستې شي، ځکه د دوی هدفونه له ستونزو سره مخامخ کوي. په راپور کې دا هم راغلي چې که د الوتکو کارکوونکي افغانستان ته ونه لیږل شي، نو د نورو هلیکوپترو لیږل به د دوی په کار کې کوم بدلون رانولي.
د 1998 کال انتخابات.
په دې انتخاباتو کې د جمهوری ریاست یو کاندید میرویس یاسینی نن وویل چې ځوانان د هیواد برخلیک بدلولی شي. یاسینی نن د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون له یو شمېر محصلانو څخه وغوښتل چې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. له کابل پرې راپور لرو.
د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره نومان کاندید میرویس یاسینی په ځوانو محصلانو غږ وکړ چې د ملت خدمت ته راودانګي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه وکړي. د نوموړي په وینا ځوانان کولی شي چې د هیواد د قسمت کرخې وربدلې کړي او هیواد د سوکالۍ او آرامۍ په لاره سم کړي.
راځئ مټې راونغاړئ، خپل حق وغواړئ او د دې مظلوم ملت خدمت وکړئ په صداقت سره. زه مطمئن یم چې تاسو خوندې او ورونه د دغه مملکت سرنوشت او تقدیر بدلوي. دا د خدای سنت دی، ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم.
میرویس یاسینی ځوانو محصلانو ته ډاډ ورکړ چې د بریالیتوب په صورت کې به د ځوان نسل لپاره د زده کړو لازمې اسانتیاوې برابرې کړي، څو د ځوانو متخصصینو په مټ دا وطن د سوکالۍ او آرامۍ لوري ته سم کړي. غونډې ته راغلي ځوان محصل شیرګل شینواري ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی به هغه چا ته رایه ورکړي چې د هیواد د امنیت بیا رغونې او د دغه هیواد د بچو د تعلیم فکر ورسره وي.
د هر افغان غوښتنه ده، بلکې امنیت، تعلیم او افغانستان بیا رغونه. هغه څوک چې دغه وړتیا لري او موږ یې پکې وینو، موږ خپل رایه هغه کاندید ته ورکو.
د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو د کمپاینونو په لړ کې خلک وایي چې له دوی څخه لاره ورکه ده چې کوم کاندید ته رایه ورکړي، ځکه د دوی په وینا هر کاندید د کمپاین پر مهال د دوی د زړونو خبره کوي. خدا چې د عمل د میدان زمری به څوک وي، دې خبرې له دوی هم لاره ورکه کړې ده.
د جمهوری ریاست د کاندید میرویس یاسینی د کمپاین په اړه راپور وو. راځي چې باورو د فراه ولایت اوسیدونکي د دې انتخاباتو په اړه څه نظر لري.
ستاسو له پیغامونو نه
منم اسدالله یوتن د خکسپی د ولسوالی اوسیدونکی یم. موږ په انتخابات کې خپل شخصا خو ګډون نه کوم. دلیل یې دا دی چې هغه تیر کال چې ریاست جمهوریت انتخابات سوې، موږ خپل رایه ورکړه. دغه ودی خو ته هیڅ ورځ یو شو ورځ مونږ دلیل د خوشحالي ورځ مونږ ټول ورځ غم دی، جنگ دی. بیا په تیر په فراه کې د خکسپی ولسوالی کې خو ټول ورځ جنگ دی او غم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم عجبگل نیازی ده، یو تن د فراد ولایت اوسیدون که یا موږ په انتخاباتو کې شرکت نه کوو. دلیل دا دی چې موږ په تیرو کلو کې رئیس جمهور ته رایه ورکړه، موږ بلکې افغانستان مخ پر بهبودی باندې ولاړ سي او د افغانستان امنیتي وضع بلکې سم زی. او نن ورځ موږ تازه ټوله د دې شاهدان یو چې وینو په افغانستان کې بی امنیتي و هوج ته رسیدلې ده او څوک له کوره نسی وتلی، څوک داسې رښتیا خبره هم نسی کولی، یا تهدیدېږي یا وژل کېږي.
د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو له لارې موږ ته راولېږي او د ازادي راډیو خبریال سي. راپور ستاسو، نشرې زموږ.
که تاسو موږ ته ټلیفون وکړئ او د انتخاباتو په اړه خپل د سترګو لیدلې حال موږ سره شریک کړئ، دا نه یوازې دا نه چې دغه راپور به ستاسو په د ازادۍ رادیو له پسپو کې خپور شي، بلکې د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې هم خپرېږي. زموږ پته ده ازادي رادیو .com. هرات ولایت کې د پولیسو د روزنیز مرکز او په فاره او بادغیس کې د ټاکنو د مرکزونو د امنیت لپاره یو نیم سل پولیس د بهرنیو او کورنیو ښوونکو لخوا روزل شوي او فراغت پاڼې ورباندې ویشل شوي دي. په بالامرغاب کې بیا خلک په دې خبرې کوي چې کوم مناسب کسر رای ورکړي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال په اړه راپور راکوي.
د هرات د پولیسو تعلیمي مرکز کې 150 تنه د پولیسو افسرانو د ټاکنو مرکزونو د امنیت د ټینګښت لپاره محاله کورس بشپړ او فرا او بادغیس کې د خلکو خدمت ته په دنده وګمارل شوې. دا خبری غرب زون کې د صاحب پولیسو قومندانې ویان سمنوال عبدالروف احمدی په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وکړې. دا پولیس په فرا او بادغیس کې د ټاکنیز مرکزونو د امنیت دنده ولري. ټول زده کړه د کورنۍ او بهرنیو تکړه ښوونکو لخوا ورکړ شوې ده، پرته له دې چې دی و خاص نوماندي په نفع یا مخالفت کار وکړي. خلکو ته په مرکزونو کې د امنیت ترڅنګ د ولسي جرګې او ولایتي شورا د ټاکنو په محل سهولت چمتو کړي. بل پلو د بادغیس ولایت بالامرغاب ولسوالۍ یو قومي مشر په ټلیفون سره ازادي راډیو ته وویل همدا اوس ګڼه قومي مشران سره راټول شوي چې سیمه کې د جګړې په ودرېدو او ټاکنو کې د خلکو د ګډون په لارو چارو سلاو مشورې سره وکړي. ځکه نو جمهور رئیس کرزي څخه د ازادي راډیو له لارې وغوښتل چې جګړه هلته ودروي.
څنګه چې شه د مغوره د دریبام د چوچله د مارچا د پنیراک د چلوناک د غورماش د بوکنه دا ګر مرکزي سردارای ورکو موږ پښتانه او کرزي ساتو او د موږ د پښتو او د پښتانه په ژبه موږ ترانه کې کومه کوکه موږ غوړ وسره ورته و.
بالامرغاب کې نږدې دوه میاشتې وړاندې دولتي ځواکونه او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې و. سلګونه کورنۍ لا هم اسلمینو څخه بې ځایه او ټوله ولسوالۍ کې یو کسته هم ولایتي شورا ته د نوماندۍ موقع په لاس نه ده ورغلې.
د انتخاباتو د امنیت په اړه مو واورېدل او دغه راز و مو واورېدل چې د بادغیس په بالامرغاب کې د ولس خلک سره راټول شوي او په دې خبرې کې چې د ولس مشرۍ لپاره کوم کاندید ته رای ورکړي.
لاونه تر اوو وورزی د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمنبا ازادي راډیو.
د انتخاباتو تر ټولو خمنبا یوازې د ازادي راډیو نه ده، بلکې د ازادي راډیو ویبپاڼه هم ده. دا دواړه که غواړئ د انتخاباتو په اړه تازه مطالب ترلاسه کړئ، تازه راپورونه وګورئ، د ازادي راډیو ویبپاڼه وګورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com. د انتخاباتو په اړه مو د فراه ولایت د اوسیدونکو نظریات واورېدل. دغه راز په کابل کې مو د ولسمشرۍ د کاندید میرویس یاسینی د کمپاین په اړه هم راپور درلود. راځئ چې وګورو د کابل خلک د انتخاباتو په اړه کوم نظریات لري. زموږ خبریال په کابل کې له دغه خلکو سره خبرې کړې چې تاسو یې اوریدو ته راغولم.
قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د راتلونکي ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره چې ټاکل شوی ده د زمري د میاشتې په 9 نیټه جوړ شي، د کاندیدانو کمپاینونه خپ په درس کې روان دي. خو راځي د ځینې کابل خاریانو دا وپوښتو چې دوی په انتخاباتو کې ګډون کوي او کنه، او دا چې دوی خپل رایه د څه ډول خصوصیاتو کاندید ته کاروي. نو په دې اړه به د ځینو کابل خاریانو وپوښتو.
تور خپل ځان را پیژنې؟ سنوم څه دی؟
د مانوم زین الدین ده، د پغمان دی ولسوالۍ د مرغیرانو دی کلی.
تا ورور د انتخاباتو لپاره کار ته خسر انتخابات کې ګډون کوي؟
ما د انتخاباتو لپاره مخ کې کار ته خسر په اولو انتخاباتو کې، او د دې انتخاباتو لپاره مې کار نه درس.
نو په همدغه کار خو ته کولای شې په دې انتخاباتو کې هم ګډون وکې. نو ته په انتخاباتو ګډون وکې او که څنګه؟
یاره زه خو کولای سم چې انتخاباتو کې ګډون وکم، خو چې زه د دې افغانستان د اوسنۍ اوضاع ته ګورم، د خلکو حالت ته ګورم، زړه مې نه غواړي انتخاباتو کې ګډون وکم یا زه رایه چاته واچو.
په داسې حال کې چې ته کار تم لري نه غواړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکې؟
نه کنه. نو چې د موږ د تاسې مسلمان ملت یو، د موږ د تاسې په مخ کې داسې یو خبره صادره سي چې هغه غیر قانوني، نو څوک به وکولای سي چې د انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
که بیا هم چیرې تاسې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو خپل رایه به څه ډول اوس کاندید ته وکاروئ؟
نو منګه بیا لامخ سره ګوري چې کوم سړی راته معلوم وي، ښه سړی دی.
مننه کوم. ودا
مخم. السلام علیکم.
تاسو خپل ځان را پیژنئ؟
زما نوم نعمت الله تکسوان، د غزنی ښار اوسیدونکی.
درته وایي چې تاسو د انتخاباتو لپاره کار ته خسته په انتخاباتو ګډون کوئ او که څنګه؟
و موږ کار ته خسته د غزنی نه، په غزنی کې موږ اشتراک او په هغه انتخابات کې.
تاسو به خپل رایه د څه ډول خصوصیات یو کاندید ته وکاروئ؟
موږ خو هغه هغه سړی چې خپل خاوره ته خپل ملت ته خپل هغه ته نظر وي هر چیرته چې وي موږ په هماغه کې اچو.
مننه کوم.
تشکر تاسو نه.
تاسو خپل ځان راپېژنئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ملالی د کمپیوټر ساینس د پنځه دریم کال محصل.
ملالی جانې درته وایي چې د انتخاباتو لپاره د کار تخصصي په انتخاباتو کې ګډون کوي او که څنګه؟
بله ولې نه، زه حتما انتخاباتو کې ګډون کوم په دې چې دا زموږ د مملکت د آینده زموږ په لاس کې ده. چې څه رقم یې تعین کړو، کوم نفر تعین کړو چې موږ ته واقعا خدمت وکړي او زموږ مملکت بالاخره د نور همسایګانو مملکتو غوندې پیشرفت وکړي او خلق هم آرامه اوسېږي او یو ښه انساني او اصولي ژوند ولري.
څومره مطمئن یې چې دغه راتلونکي انتخابات به افغانستان د پرمختګ په لور یوسي؟
زه ډېر مطمئنه یم، اما دا یو کوشش او کار غواړي او دا په موږ باندې هم اړه لري چې موږ باید هم سهم ونیسو او کار وکړو. او دا انتخابات زه داسې فکر کوم چې موږ ته شاید زمینه سازي وشي او نور کار باید موږ خپله وکړو.
تاسو چې کار تخصصي په انتخاباتو کې ګډون کوئ، خپله رایه به د څه ډول خصوصیات لرونکي یو کاندید ته استعمال کړئ؟
موږ باید داسې یو کاندید ته رایه ورکړو چې هغه ټول مقدر معیاري خصوصیات د یو مثلا د یو رئیس جمهور ونه لري، اما یو دلسوز او یو صادق انسان وسیږي.
د انتخاباتو په اړه مو د کابل د څو تنو اوسیدونکو نظریات واوریدل. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې، وخت را رسیدلی چې د دې ساعت خبرونو لنډیز واورو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نن سهار د ماین په چاودنه کې د ښځو او کوچنیانو په شمول ګڼ شمېر کسان مړه او زخمیان دي. د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې نن یو بریتانوي عسکر ووژل سو او له دې سره په تیرې و میاشت کې د بریتانیې د عسکرو د تلفاتو شمېر 1400 ته ورسید. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي مسکو او برلین په خپلو کې د افغانستان په برخه کې د همکاریو ژمنه کړې ده. د پرتګال د ملي دفاع شورا په افغانستان کې د خپل عسکرو د شمیر د دوه برابرولو اعلان کړی. ټاکل شوی ده چې تر 2010 کال د پرتګال د کومندو عسکرو 150 کسیز ګروپ افغانستان ته واستول شي. د ایران پخوانی جمهور رئیس اکبر هاشمی رفسنجانی وایي زیات شمیر ایرانیان د جمهوری ریاست د وروستیو انتخاباتو د نتایجو په اړه مشکوک دي، نو له دې کبله باید یو اقدام وسی. د انډونیزیا د پارلمان د امنیتي کمیټې مشر وایي د دې هیواد په مرکز جاکارتا کې په نننیو چاودنو کې یو انتحار کوونکی لاس درلود. نن د جاکارتا ښار په دوو ډیرو مشهورو هوټلونو کې چاودنې وسوې او په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي، تر 250 زیات زخمیان دي. د تاجکستان امنیتي ځواکونه وایي د دوشنبه ښار ختیز لورتنن په وسوال نشته کې لږ تر لږه 15 تنه وسوال وژل شوي دي. قرغزستان دولتي امنیتي ادارې نن ویلي چې د توریزم په ضد د تیری میاشتې د عملیاتو په جریان کې 13 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیولي چې یو شمېر په افغانستان کې د امریکایي قواو په ضد هم جنګېدلي دي.
لن خبرونه چې فرشته جلال زید درته وړاندې کړل. اوس هم د ژمن سرسم سیمه ییز مطالب راخلو. د پاکستان سره محکمې نن خپل پریکړه اعلان کړه او ویل چې د میانواز شریف پر ضد پولیس یو لسکاله وړاندې د پرویز مشرف د الوتکه د تختولو تورونه بي ځای دي او هغه کول شي لدی ورسره د پاکستان پارلمان ته لار ومومي. لدی پریکړې سره په پاکستان کې په پراخه توګه مثبت خبرګونونه خوتل شي. سیاسي سرونکو انګیری چې خای د پریکړه به د پیپلز او مسلم لیگ ګوندونو ترمنځ د نږدې کېدو زمينه برابر کړي. له پاکستان پرې راپور لرو.
د پاکستان سره محکمې د پخوانی صدر اعظم میانواز شریف پر ضد د ټولو دوسیو د ختمولو اعلان وکړ او پارلمان ته دغه د رسیدو په لاره کې ټول خندونه اوس مخینه لري شول. د نواز شریف پر ضد د پخوانی لوی درستیز پرویز مشرف د الوتکې د تختولو تور پورې و چې د جون په 13مه په ستر محکمه کې پر دې قضیه باندې بحث ختم شو، خو محکمې هغه مهال خپل پریکړه خوندي ساتلې وه او اوس یې اعلان کړه. د محکمې پریکړه قاضي تصدق حسین جیلانی اعلان کړه، خو په دې قضیه باندې د 15 قاضیانو یوې ډلګۍ کار کړی چې ورکې د قاضي تصدق حسین تر څنګ د قاضي ناصر الملک، قاضي غلام ربانی، قاضي موسی لغاری او قاضي شیخ حکیم علی نمونه هم شامل دي. د جمعې په سهار د پاکستان سترې محکمې په خپل لنډه پریکړه کې ویل چې د پاکستان د سند ایالت په محکمه کې د نواز شریف پر ضد شوې پریکړه سمه نه ده، ځکه چې مقابل لوري د نواز شریف پر ضد کره شواهد په لاس کې نه لرل، سو ثابت کړی چې نوموړی دی د پرویز مشرف د الوتکې په تختولو کې لاس درلودلی وي. د نواز شریف پر ضد دا دوسیه په 1999 کال کې وروسته لاغې د سند په ایالتي محکمه کې جمع شوې وه چې پخوانی لوی درستیز پرویز مشرف د نظامی کودتا د لارې د نواز شریف حکومت تړنګ کړ او د الوتکې د تختولو په تورې پخوانی صدر اعظم نواز شریف بندي کړ. د پاکستان د سترې محکمې اوسنۍ پریکړې د مسلم لیگ نون ګوند پلویان خوشاله کړي دي. دوی وایي دا د ډیموکراسۍ ګټه او د ډیکټاټورۍ ماتې ده. په خپله نواز شریف په خپل یو بیان کې ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې هرکلی کوي او له دې وروسته به د پارلمان د لارې د پاکستان د ولس خدمت کوي. د مسلم لیگ نون ګوند یوه وینده او د پاکستان د مرکزي پارلمان غړي انوشا رحمان وایي د نواز شریف پر ضد ټول تورونه بیا ساسه ثابت شوی دي.
د محکمې د پریکړې سره سم د نواز شریف پر ضد ټول تورونه لغوه اعلان شوي دي. نن ثابته شوه چې ولس کال وړاندې یو دیکتاتور په ناحقه توګه د نواز شریف حکومت ختم کړی او هغه یې په یو دروغجنه دوسیه کې بندي کړی و، خو نن آزاد محکمې یوه آزاده پریکړه وکړه.
خو پاکستان کې داسې نظرونه هم موجود دي چې نواز شریف د قاضي القضات چودھری محمد افتخار د بیا ټاکل کېدو په اړه ډېرې هلې ځلې کړې وې. نو ځکه اوس د چودھری په مشرۍ کې سترې محکمې د نواز شریف په ګټه پریکړه وکړه. دا پریکړه په هغه ورځ مخې ته راغلی چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری د 2 میاشتو د اختلافي وقفې نه پس د جمعې په ماښام د لاهور په رایوند سیمه کې د پخواني صدر اعظم میاں نواز شریف سره ګوري. څارونکي وایي امکان لري د پاکستان دا دوه ستر ګوندونه یو وار بیا خپل اختلافات ختم کړي او په مرکز کې یو ګډ ائتلافي حکومت جوړ کړي. د پاکستان پیژندل شوی سیاستوال او د مسلم لیگ عوامي ګوند مشر شیخ رشید احمد وایي که دا دوه ګوندونه خپل دودیز اختلافات ختم کړي نو دا به د دوی تر څنګ د ملت لپاره هم په ګټه وي. که دا دوه ګوندونه په ګډه حکومت وکړي دا به ښې پایلې ولري. د ډیموکراسۍ سفر به روان وي او ډیکټاټورانو ته به په سیاسي میدان کې د مداخلې کولو موقع په لاس نه ورځي. زه نه پوهېږم د نواز شریف سیاسي راتلونکی به څه وي او هغه به په پارلماني نړۍ کې څه رول ولوبوي، خو دا ښکاره ده چې هغه به اوس خامخا مرکزي پارلمان ته ځان رسوي. د سیاسي میدان لوبغاړي وایي د مسلم لیگ نون او د پیپلز ګوندونو ترمنځ د یو وار بیا ائتلاف لپاره د نواز شریف او آصف زرداری ترمنځ د جمعې د ورځې لیدل کتل ډیر مهم ګڼل کیږي. که دا دوه مشران موافقې ته سره ورسېدل نو په مرکز او پنجاب کې به دواړه ګوندونه شریک حکومتونه جوړ کړي او د پاکستان مرکزي او ایالتي پارلمانونه به خپل طبي 15 کلن عمر په اسانه پوره کړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د ازادي راډیو وبپاڼه هم د ژورو بحثونو تفریحي پروګرامونو او خبري راپورونو یوازینی مرجع ده. زموږ پته ده ازادي راډیو ډاټ کام. بیا هم سیمه ییز مطالبو ته دوام ورکوو. د امریکا پلوي په پوهانو یوې ډلې چې په تیر وخت کې د مرکزي اروپا پالیسي هم جوړولې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته یو سرخلاصې لیک استولې او په کلکه یې غوښتي دي چې د امریکا حکومت له سیمې سره سیاسي او امنیتي اړیکې لا پیاوړې کړي. پوهانو په لیک کې خبرداری ورکړې که چیرې د مرکزي اروپا هیوادونو ته چې د ساړه جنګ په دوران کې د امریکا متحدین او ملګري وو او د غرض یې د ډیموکراسۍ او د اروپا او امریکا ترمنځ د دوستۍ د تړونونو په رامنځته کېدو کې پوره مرسته کړې پام زیات نشي، نو د دې خطر شته چې دا هیوادونه بلې خواته مخه کړي. د مسلې نور تفصیل په لجنغه الکوزینه وارو.
دا لیک چې د پولند د ګزیتا ویبورتس ورځپاڼې د پنجشنبې د ورځې په ګڼه کې خپور شوی د لیتوانیا، سلواکیا، چک جمهوریت، پولند، هنګري، استونیا، بلغاریا، لاتویا او رومانیا 22 عالمانو، پخوانیو وزیرانو، صدر اعظمانو او جمهور رئیسانو لاسلیک کړی دی. په لیک کې اصلي اندېښنه دا ده چې د مرکزي اروپا سیمه د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ پالیسۍ له اجنډا څخه ځکه لرې شوې چې امریکایان ګمان کوي دا سیمه پوره باثباته او امریکا پلوې ده او دغه راز د امریکا او اروپا ترمنځ د اړیکو د پوره امنیت په لور روانه سیمه ده. د لیک لیکونکي وایي خبره داسې نه ده، له متحده ایالاتو سره د دوستۍ له وجې د مرکزي اروپا سیمې ته زیات ګواښونه متوجه دي. د دې هیوادونو اتباع په ناتو کې د مرکزي اروپا په شمولیت خوښ نه دي او په متحده ایالاتو انتقادونه کوي. دوی وایي روسي سیمې ته د بیا راتلو او واکمنۍ په مقصد د 19مې پیړۍ اجنډا د 20مې پیړۍ په تاکتیکونو سره رامخته کړې ده. د مرکزی اروپا د عالمانو او سیاسي مشرانو دې ډلې په لیک کې د ناتو د کمزوري دریځ په اړه هم اندېښنه ښودلې او وایي دا سازمان له خپلو نوو غړو څخه د دفاع په کار کې زړه نازړه دی. په مقابل کې روسیه غواړي په خپل سرحداتو کې د پخوانی شوروي اتحاد پخوانی نفوذ بیا تازه کړي. د امریکا جمهور رئیس ته په دې سرخلاصي لیک کې د مرکزی اروپا عالمانو او مشرانو لیکلي، روسیه د خپلو ګټو د ساتلو په مقصد د مرکزی اروپا په هیوادو کې د انرژۍ د بندولو او د خبری رسنیو د انحصار په شمول زیاتې هلې ځلې کوي او غواړي د امریکا او اروپا ترمنځ رامنځته شوې دوستۍ ته زیان ورسوي. د لیک لیکونکو جمهور رئیس بارک اوباما ته خبرداری ورکړه چې له روسیې سره په دوستۍ کې د لویدیز ګټې نه خوندي کیږي او امریکا په دې اړه زیات معلومات نه لري. له روسیې سره د امریکا دوستي به غلطې نتیجې ولري.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي راډیو اورېده پنځمې پورس د روسیې د بشري حقوقو د فعال مرګ په نړیواله سویه وغندل شو. د میرمن ناتالیا استمیروا ملګرو وویل دوی بشپړ باور لري چې د نوموړي د قتل فرمان د چچنیا مشر رمضان قدیروف صادر کړی دی. میرمن استمیروا په چچنیا کې د بشري حقوقو د سرغړونو په هکله راپورونه جوړول. د ازادي راډیو خبری څنګه یو راپور لري چې مهم ټکی صالح اسحق خالقی اوروي.
50 کلنه میرمن ناتالیا استمیروا له خپلې 15 کلنې لور سره یو ځای د گروزنی ښار په یو اپارټمان کې اوسېده. په 1999 کال کې مسکو په چچنیا کې دوهم پوځي عملیات پیل کړل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې ډیر زیات خلک لا درک شول، شکنجه شول او وژل شول. میرمن استمیروا د همدغو ورک شویو، شکنجه شویو او وژل شویو خلکو په حق له اسناد راټولول او په دې اړه یې راپورونه خبرول. د بشری حقوقو دغه فعالې د یادګار د بشری حقوقو سازمان ته کار کاوه. د چچینیا په پایتخت گروزنی کې د دغه بشری حقوقو ادارې ته په تل ژورنالیستانو او څیړونکو مراجعه کوله او د چچینیا د حالاتو په اړه به معلومات ترلاسه کول. د یادګار د سازمان مشر اولیک اورلوف د ازادۍ رادیو روسي خبرونې ته ویلي چې میرمن استمیروا د ته وویل چې دې د هغو کسانو د اختطاف په هکله راپورونه جوړ کړي چې د نوموړي په باور د چچینیا د جمهور رئیس د قدیروف د وفادارو خلکو لخوا تښتول شوي او د لدې کبله له جدي ګواښ سره مخامخ ده. ښاغلی اولوف زیاته کړه،
رمضان قادیروف له ناتالیا استمیروا څخه شخصا ډیر ناراضه او خپه و. رمضان قادیروف یو ورځ په یو خصوصي مجلس کې دا سخته تهدید کړه. هغې وروسته ما ته د قادیروف د تهدیدونو په هکله کیسه وکړه. قادیروف دې ته ویلي وو زما لاسونه په وینو رنګ دي، دا حقیقت لري او زه له دې نه کوم شرم نه لرم. ما ډیر کسان چې بد وو وژلي او نور به هم ووژنم. تر دې خبرو وروسته قادیروف میرمن استمیروا واته په ډیرو سپکو کلماتو سخت تهدید وکړ.
میرمن ناتالیا استمیروا د چهارشنبه په ورځ له گروزنی څخه په داسې حال کې چې له خپل کوره وتله اختطاف شوه او وروسته یې مړی په انګوشیتیا کې وموندل شو. دا په سر او سینه کې په ډزو وژل شوې وه. سپینې ماڼۍ د میرمن استمیروا د وژنې له امله ژوره خواشیني څرګنده کړه او د بښنې نړیوال سازمان وویل د دې میرمنې وژنه په روسیه کې د مدني ټولنې د لمنځه وړلو لپاره یوه بله هڅه وه. مخکې هم د قدیروف رقیبان او انتقاد کوونکي د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وژل شوي او د میرمن استمیروا پیښه بله داسې ورته پیښه ده. مخته تر دې د میرمن استمیروا یوه نږدې همکاره او ژورنالیسته میرمن انا پولیتیکوفسکایا او د قدیروف یو ساتونکی چې تر تعقیب لاندې و د نامعلومو کسانو لخوا وژل شول. د روان کال په پیل کې روسیې په چچنیا کې د خپل تروریزم ضد عملیاتو پای ته رسیدل اعلان کړل، خو له هغه وخت راهیسې زیات شمېر کسان په چچنیا او ګاونډیو سیمو او په عامه توګه په ټول شمالي قفقاز کې ګڼ شمېر کسان د ډزو او نورو چاودنو په نتیجه کې وژل شوي دي. د روسیې جمهور رئیس دیمیتری مدویدیف هم د میرمن استمیروا په مرګ ژوره خواشیني څرګنده کړې او په دې اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه کړې ده.
اوس هم د ژمنې سره سم د ازادۍ اورېدونکو پروګرام خپرېږي چې اجمل اندي وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکو،
د ازادي اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې مو تود هرکلی کوو. تیره اونۍ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت سلاحکار ته دنده وسپارله چې د هغه زرګونو طالب بندیانو په اړه دې شواهد او معلومات راټول کړي چې ویل کیږي د 2001 کال په پای کې د افغانستان په شمال کې په ډله ییزه توګه وشل شوي. په یو شمېر رپورټونو کې راغلي چې د 2001 کال په پای کې کله چې امریکایي ځواکونو د شمال ټلوالي په ملتیا په طالبانو عملیات چټک کړل، نو د افغانستان په شمال کې په زرګونو وسلوال طالبان د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ وسلوالو ځواکونو ته تسلیم شول. ویل کیږي چې له دغه طالب بندیانو څخه یې په زرګونو هغه مهال مړه شول کله چې په بندو کنټینرونو کې د شبرغان ولایت ته انتقالېدل. یو شمیر اوریدونکو موږ ته په دې موضوع خپل پیغامونه ثبت کړي. د دوی پیغامونه اورو.
زه بشیر احمد مظلوم یار یم، د فاریاب د ولایت او د شیرینتګاو د ولسوالۍ او د عطا خان خوجه د وطنچی د قریې اوسیدونکی یم. اوس تاسو سره د ایران په تماس کې یم. زه خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ د راډیو کارکوونکو ته وایم او د جنرال دوستم په باره کې هغه معلومات چې لرما ستاسو سره د رادیو د درسته د رادیو د بواسطه باندې خپل معلومات وړاندې کوم. جنرال دوستم یوازې 2000 طالبان نه دی وجلی، بلکې در دې ډیر دی. د افغانستان تمام خلکو ته معلومات ته، بلکې د افغانستان د شمال ملت، مظلوم ملت او چورو چپاو کې هم د شهرت زیات لري. ته ورته د قندهار د جړی په کم کې او د هرات د شیدایی او مسلک په کم کې پښتنه د خلکو څخه وکړي چې دا د چا د لاسه اواره او بدبخته د شاره سوي دي. جنرال دوستم د بخښنې لایق نه دی، در دې زیات جرمونه کړي چې ورباره کې توضیح ورکو.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالواحد د ایران په تماس کې در سره. دا جنرال دوستان چې وایي 2000 طالبان یې وژلي، دا 2000 خو هیڅکه په زرهاوو نور وژلي دي، لیکن د خلکو مالونه یې بولي، د خلکو خلک یې چورلي، در بدر کې سوال تیار کړي دي، لیکن هغه غور دي وسي. لیکن موږ خپل په کلي کې نفر وژلي، وسایل سرې سترګې څرخي، غوزدکان سرې سترګې څرخي، ولاړ څوک جواب نه ورکوي. چې مثلا موږ خپل په کورو کې نفر وژلي، اوس اصل سرې سترګې بیا ورځې بندي صوبار ته دغه کړي په حکومت کې لاس و، لیکن هادي هادي د غسیو مجازات شي. مثلا د کرزی 2000 وژلي دي، مثلا په زرهاوو نور وژلي، باید محکمه شي، محکمې ته باید راکش شي، باید محکمه شي. یلا نه شي د خدای امان دي الله دې مسته. وسلام.
او سلام علیکم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. دغه د دوستم د انتخاب د محکمې غوښتنه چې څوک کوي دا درواغ دي، نه نور محکمه کېږي، نه محکمې ته څوک راکشولی شي. د دوستم سره که محکمه کېږي، اول دې حضرت صاحب اسلام او یهودي محکمه شي چې د په افغانستان کې د ده کاچر سره ستر جنرال جوړ کړي. دا ګرد عملونه چې ده کړي دي، د هغه په وزه د هغه په کومه کې کړي دي، د هغه سره دې معلوم حساب وشي، وروسته دې دی هغه دغه کې ورسلام. اول څه مینې خلص سلامونه وړاندې کوم. بارل سلام. زه شرف الدین مکندار د ولایت څخه زویږم. موږ د ښاغلي امریکای د ولسمشر اوباما څخه دا دغه باندې ډېر خوشاله سرو دا کوم پیشنهاد چې کړی دي چې د لیلیې ردشت د مړو د غوډي معلوم شي قاتلین، نو دا راغلي څخه موږ د ډېر قربانۍ وایو. زه دوست محمد د پاکستان د چمن څخه خبره کوم. دوستم پزرونو طالبان په لیزه وجلی ردا تل مر معلومه خبره ده. که شاغلی بارک اوباما د افغانانو ژوند خپل کول غواړي، نو شاغلی دوستم د عدالت میز ته راکش کړي او سزا دې ورکړي. وسلام. په کاټ په درنښت ازادي راځو. عبدالحکیم بلوس په کندوز ولایت د علی آباد ولسوالۍ اوسېدونکی چې پیلم د کوټې څخه خبره کوم. موږ د بشر د حقوقو دا اقدام ډېر صحیح چې وایي چې جنرال صاحب دوستم محکمه شي او تحقیق دې ځینې وشي. څوک چې د ده دفاع کوي هغه هم په دې جرم سره که کړ دي، هغه ته هم باید سزا ورکړل شي، که څه هم په سیاسي قدرت کې وي. او د ښاغلي اوباما د دې خبرې ملاتړ کوم چې وایي چې دوستان سره د پښتنه وشي د دې خبرو دی کولای شي د افغانانو زړونه خپل کړي.
یو بل اورېدونکي زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی او په خپل پیغام کې ادعا کوي چې دی هم د هغه ژوندیو پاتې شوو طالب بندیانو څخه و چې شبرغان ته په بندو کنټینرونو کې انتقال شوي وو.
زه دا خبره کوم دوستان ته چې دوستان وایي چې ما دا خلک نه دي وژلي، نو دا شبرغان بندیانو چې تقریبا اتل زر کسان و دوستان ته ور تسلیم شوي، دوستان قرآن ورسره وکړي، په قرآن یې لاس سره شل طالبان د مشرانو سره چې موږ طالبان نه وژنو. هغه داسې خلک وایي چې طالبان مشران پیسو یې لاکړله، بیر پیسې یې ورښلې، ډالر یې ورښلې، کلدار یې ورښلې، او پاتې محدود کسان هغه چې کمزوري طالبان وو یا مخول عوام وو، نو په هغه کښې ټوله کنسنران ته واچول. په هغه کښې زه په خپله هم طالبانو په زور وجلد کښې زه بېولی وم، نو زه په خپله په کنسنرانو کښې وم. نو په کنسنران کښې دوه دوه سوه کسان بیا اچول په زور، په لس لس نیولي کښې بلان راته نیولي وو. نو بعد هغسې خبر هغه کنسنران کښې پېنځه لس کسان را شوه سوله، نور ټوله شهیدان سوله. هغه کښې اتلس زره کسانو کښې څلور زره کسان محبس ته داسې حالات کښې ورسېد چې زه په خپله تقریبا یو نیم شوه دوه شوه ورځه یو نیم شوه ورځې بندي کړی وم. بیا تقریبا دوه شوه ورځه زه نور بېسده وم، نو ټوله بندیان داسې بېسده وه، شور نه وه، د حرکت نه وه، بیا هلته څنګه ظلمه نه وه، کیسه معامله وه چې مقصد اووه میاشتې نه اوبه وې د چشلو دغه د اودسه وه، یوه نه کالي وه، نه بل شی وه، په خاورو کښې مونږ سویسلو ولو ټکول شروع وه. دغه رقم ظلمونه دوستان کړي دي، دوستان دې راشي محکمې ته دې باید راښه شي، دوستان سلاید موږ محکمه وکړو چې تا څنګه دا دونه ظلمونه کړل، ولې دې کول دا انسان او تا ته باید تسلیم شو، قرآن یې وکړي، بیا دې پاک قرآن برابر باندې اسمحال وکړي. نو موږ د کرزي سزا هیله کوو، د اوباما سزا هیله کوو چې خامخای دوستان محکمې ته راښه شي او دوستان سره محکمه وشي. وسلام.
دې اورېدونکي د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی او خپل پیغام یې ثبت کړی. ازادي راډیو د ده د څرګندونو رښتینولي نه هم تاییدولی او نه هم ردولی شي. د یادونې وړ ده چې جنرال عبدالرشید دوستم هم د دا ډول تورونو په اړه په دې وروستیو کې یوه اعلامیه خپره کړې او په هغې کې دا ټول تورونه بې اساسه بللي. نوموړي دا ډول تورونه د یو شمیر غربي ژورنالیستانو لخوا راپورته شوې ادعاوې بللي او ټینګار یې کړی ده چې د 2001 کال په پایه کې دوی له طالب بندیانو سره غیر انساني چلند نه دی کړی. یو شمېر نور اورېدونکو بیا د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه موږ ته خپل غږونه ثبت کړي. د دې اورېدونکو پیغامونو ته به هم غوږ شو.
الو، السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خپل سلامونه ازادي راډیو ته ټولو کارکوونکو ته وړاندې کوم. زموږ په ولسوالۍ کښې تقریبا د یو میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې جنګ دی، اما خلک ټول مهاجر شوي دي. بعضې تللي مارچه او خواته، بعضې په دا جرو کښې پراته دي، وږې تږي، او دا به تر کله دا جنګ وو؟ دا دغه خو یا حکومت دی دا ولسوالۍ طالبانو ته پرېږدي، یا د طالبان دی دغه کښې مقصد با ترجیح دي ورکړي دا جنګ و دغه دې ورک کړي. دا به تر کله پورې دا اوانونه وي؟ دا خوا طالبان اوانونه وایي، د دې خوا حکومت اوانونه وایي، خلک ټول تباه شو. زموږ غنم ټول غنم ولګېدی، شی مو دغه سو برباد شو، لاړې خراب شو. او څه چې سوزبرګ و دغه مو کرلي وو، دا یوه نیمه میاشت کړي، نه مو اوبه کړي، نه مو دغه کړي، خپل د یو مصرف مو ټول ور باسو. زه د ازادي راډیو څخه دا هیله لرم چې دا زما پیغام دې وړاندې کړي، دا لړو چارواکو ته دې ورسېږي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه محمد جواد جمال د افغانستان د پکتیکا ولایت د یوسفخیل ولسوالۍ د زمری کوټ د کوچ کلي د خټه کلا اوسېدونکی یم. چې پېژنم سفرې سختې شېبې د ایران د یس خرڅ تېروم. زه له افغانستان لوړ پورو چارواکو خصوصا د همکار ځای څخه غواړم چې موږ سره کومک وکړي، موږ سره مرسته وکړي. موږ سره سخته ډېر ظلم کېږي، کوم مهاجر کوم مسافر چې په ایران کښې دی هغه سره ډېر ظلم کوي. ایرانیان موږ ته پیسې نه راکوي، هم کار ورسره کوو، پیسې مو هم نه راکوي.
الو، السلام علیکم. زه د ایران خبرې کوم. د ازادۍ راډیو ته دا پیغام لرم. افغانان دلته ډېر افغانګیري زیشګیري ده، ټول افغانیان یې ونیول په اردوګاه کښې دي، په یو څلور متري اتاق کښې سل نفره اچولي دي. موږ خپلوان اوس نیولي دي، نه افغانستان ته رسېدلي، نه دلته سته دي، نه پوهېږو چې دا مړه دي خلکي چل دی.
سلام علیکم. زه محمد حسن د ایران نه خبرې کوم. موږ فعلا په اردوګاه کښې اوسو، په یو سل متري په یو څلور متري اتاق کښې سل نفره اوسو. چې شپې زمونږ نه پنځه نفر مړه سوه اصلا حساب یې نه دی معلوم چې چېرته وي. زمونږ د مقامات دا هیله ده چې فقط دو باغصاف باید وسي.
مونږ بل پیغام نشته دی، دغه کرزین هم تقاضا ده چې دغه د اوانۍ او باغصاف په ایران کې ولې نه کوي، ډېر ظلم پور سره روان دی. که دغه پیغام زمونږ نشر کړي ډېره مننه.
زما نوم اقبال ده، تنګر اکا زوی، زابل دی ولایت خاکی افغان دی ولسوالۍ او د حاجي خاصدار اکا د کلي اوسېدونکی یم. زما دا پیغام ده، موږ په ایران کې ډېر سختې شپې ورځې سبا کوو په باغو کې، مقصد موږ پرېوځو د ایرانیانو له لاسه، مقصد د دولت له لاسه په وساکو کې موږ نشو پرېوتی. موږ د ازادۍ راډیو ته دا پیغام ده، دا پیغام دی چې کرزي صاحب پورې ورسېږي، چې مقصد ایرانیانو ته دا مه وایه چې افغانیان را واړه وسېقي، مظلوم افغانیان دې پرېږده خپلې خوارۍ ته چې خوارۍ وکاږي.
پاکستان 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 حکومت حکومت افغانستان حکومت افغانستان کی مننه.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ټولو ته د زړه له تله سلامونه او نیک احترامات وړاندې کوم. وروسته له سلامه د محترمو کاندیدانو نه هیله لرم چې تاسو د ازادۍ راډیو د یو خبریال پوښتنو ته ځواب نشئ ویلی، نو څنګه تاسو پچی و ډېره لرې خبره ده، کرار کښېنئ، زړونه صبر کوئ، د موږ وود کمنی کوئ، تاسو په صندوقونو کې وغورځئ. وسلام، شهباز کلندر، پکتیا ولایت، ګرده څېړي، پلنګ کلی.
ہلو، السلام علیکم. آزادی راتو تجمن سلامن ورسیگی مرد افغانستان دا عوام تخنی دا خواست بہو جب این نوی صدارت کم خلق کی والار دی باید طول عوام دا صدر وطا کی جب افغانستان تا کوما کو آبادی تا مثلا آبادی ہوئی کی او افغانستان تا نظر پارک پراتیر کی زکرستان خان تیموری دا لاور جگرم. سلام علیکم.
زمون پیغام دا ده، دغه کاندیدانو ټولو کاندیدانو ته چې دغه څونه مصارف شي کوي، دغه چې د غریبو خلکو ته ورکړی وی ډېر به ښه وی، ځکه کامیابي بیا خو یو هم نشي، او دا کوم وعدې چې دوی ورکوي دا یو هم نشي دوی سرته رسولی، هسې یو لغۍ روانه کړې ده. برحال رئیس جمهور څه نشي کولی، هغه د سرنوشت زمونږ د ملک ټول د بل چاپل.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. خبر
حکومت نه په تړاو کې دي، او همزه کې دي ټول تیرونی والے غمې نه خوري، وزیر سره دوکې کوي، مونږ سره وعدې ستا سره به هر څه همکاري وکړو، مونږ سره هېڅ همکاري ونه سوه. باید د وزیر برطرف مخکې تتا یو زمونږ کلیوالې ونه غوښتل، د لوګر نه ټول خلک ورته راغلي او د لرې لرې ځای نه مونږ راوړو. وسلام، مونږ غږ باید خپور کړی شي.
زه له مسی عینک نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ټولو کلیوالو په نمایندګۍ باندې تاسو سره خبرې کوم. باید تاسو زمونږ غږ ضرور نشر کړئ، ځکه مونږ سره ډېر زیاتی او ظلم کېږي. د مسی عینک خلکو سره ډېر ظلم او زیاتی روان ده. باید دا غږ تاسو د دوی ټول دا غږ خپور کړئ. د مسی عینک معدن چې ډېر پخوا نه د داود خان په وخت کې شروع شوی و، نو داود خان مونږ سره وعدې کړې وې چې د تذکرې په سر پنځه ویشت جرابه خوښ کرده په ټول افغانستان کې. هغه چونکې متاسفانه سردار داود خان شهید شو او دا کار وروسته پاتې شو. اوس چینایانو او وزیر معدن مونږ سره وعده کړې وه چې تاسو ته به پاخه کورونه د کورو په مقابل کې درکوو، د زراعتي ځمکو په مقابل کې به تاسو ته ځمکې درکوو.
قدرمنو دوستانو، موږ مو پیغامونه خپاره کړه په دې هیله یو چې مسؤولو چارواکو به مو غږ اورېدلی. که چیرې تاسو هم غواړئ چې د ازادي او اوریدونکو د خپرونې له لارې خپلې ستونزې د مسؤولو چارواکو تر غوږ ورسوئ، نو زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین په شمیره زنګ ووهئ. زموږ د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 00420211245. تر بلې خپرونې مو الله عمل د ژوند شپې ورځې مو له خوښیو ډک.
دستور د زمانه خزاري دستور د زمانه خاري